د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سم دستي بیرته ونن خلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګري زیانونه کمزورې اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخ پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه خزی او جون چې لمخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د امریکا په سنا جرګه کې ډیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحې د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2023 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر شپږشتو تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبه د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس اژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 1 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې پکې ډېر زیانونه اړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات مقبول کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشتہ هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح واس پم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه مناوبل علی زکون کی برترو غجور صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می قدر مناوبل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځی اتم لوست موضوع طبي او صنعتي نباتاتی هم چنان په کتاب کې صفحه 350 مینه پیل بیا تر 350 سپی پری درنه زکون کو زمرا تاسو د نن ورځی درسي اهداف هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ او ستاسو د ټولو د مرتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. هغه ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، چغندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول، او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنجاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوارونه دي، رسیانې دي، او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي، او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د چغندرو په حق لولو، چې چغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. چغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري، او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د چغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستانه څخه راوارد شوي دي، او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنه او ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنه او ګلریز د کونکو په لند او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپل په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربخورک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چی دی، در طول بیا پخپل سر سر یعنی پخپل سری توگ سر موجا و تاسی نرش نکو در پخپل دغرونو او غندیو پا لمونو کی پا دشت و ویالو و کروندو پا سنکی رش نکیشی. رونا او گلالیز دکن که تر دیدم پری موجا و تاسی در افغانستان در طبی او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل وس هم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د مالداري سرزایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لسته راوړو. درنو او ګللی سکون کوله که څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دي، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنه او ګلالیز کن کو موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپیژندې. وسندلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر فکران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالی زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، وسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله وسپنه، چې وسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې دروش پته ترسیږي. همدارنګه د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډیر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کوونکو هم چنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه هم چې نه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او هم چې نه د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او هم چې نه د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپل د برېښنا او حرارت کوې حدیدی چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه لسیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. هم چې نه سره زر چې درنو ځکهونکو سره زر چې یو له قیمتي پیلیز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او هم نن سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. هم چې نن مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته همکاري کوي. له هغه څخه ډول ډول د شوزو غاڼي جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې ترڅنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دی خو د سرو زرو په سیر نه دی. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدی هم چې نن د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او هم چې نن په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دی په خپل لاجوار دی چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دی لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغه څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دی. هم چې نن د صرف او جستو قانون دی چې دغه قانون په خپل په هزارجاتو د کوښ د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون نجی د مالګي قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېم سوال د مسو د قانون ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ماښام وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مقبول کی قدر من اوګل لی سکون کو زه برشنا غفار یو سره هم تاسو ټول تشریح ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوسته. هله من نیمه تاسو ټول قدر من اوګل لی سکون کی برات رو بجوړو صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې جغرافیه مضمون اتم لوسته. نو هله د تاسو ټول قدر من زکون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من ولري تر سو کول سی د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزنان سره نوکتي. ګلری ز کون کوز مل استاسو درن روزي اتم لوس موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهيږي. کتاب صفاله نه پینځه سیمه پیل بهتر اتش پټي مې سپې پری. همدارنګه ز مل استاسو درن روزي درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهيږي. دویم جنوبي امریکا سندونه. دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهيږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو ګل لیز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زما تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق لسه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاسته راوړو. تېر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له او طبیعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې یې ولیدل. وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافیې په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چې نن بلې څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رمنځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکایا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکو په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چې نن درنو ګل لیست کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب یعنې تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي، یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتر تر رسیږي، یعنې 6,000 کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګل لیست کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپل 5 جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنې 5 جهیلونه چې دي مختلف جهیلونه چې دي د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنې کښتۍ نه پکې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپه کنګل وي، خو یو وخت یو وخت رسای او بند نرمی سي. د دې حوزې ډیر لوی سین چې دی درنو زده کوونکو، د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو سیړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدر منځ د کوونکو بل برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکی له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکی غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویژ په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویژ د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي. نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدر منو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولو اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یوځای کیږي. نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند چې د کین غاړې مرستیال بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند بیا دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل نننۍ هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرې کیږي. او هم چې نن دغه سیند چې په خپل درنو ځکن کو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویډیو چلولو ور سیندونو له جملو څخه شمېرې کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زړوبي او د او لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.45 متره تر رسیږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم شنه درنو قدر منزدکون که وسته لوس راتلون که برخی تراغلی و چه پر یه برخی که بده امریکا دلوی و چه ده جهیلونو پا حقل بحث بل رو او پا حقل بای بش پر ملمات لست رو امریکا دلوی و چه پا خبال جغرافی موقعیت که زیاد شمیر جهیلونو لری چی پا تیرو لستونو که مجاو تاسو ده جهیلونو اصلی اصلا سر مجاو تاسو اشنا سولو وم پیشندله چی جهیلونو پا خبال حق بلارو بطوی کیر چی سلور خواته و چه و سی جامعینس که ووی دیت جهیل ویل کیر نو امریکا دلوی و چه که ده تبایی زنگرتیا و پر بنسرت منی زیاد شمیر جهیلونو شتا دی چی ده شمالی امریکا لوی جهیل ده سوپریو پناما سر یدی ری چی د دې وښدوالې چې د درنوز د کوونکو اته جې زر او دوه سوه اویا کیلومتره مربع دي او د مشګان سیندی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دي هارون سیندی چې هغه په خپل 18,200 کیلومتره مربع دي ایری سیندی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی د انتاریو سیندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دي نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي وبخښئ زده کوونکو جهیلونه څخه مې مطلب دی هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالی له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله د شمالي سیندونو په هکله د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل خدای وکړي تاسو ټول په اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال د میسي سي پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ دریم د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي نور نه درنه زه کوم کوز مرستاس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي تر بل داسې درس پورې د لا په ماشه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منه وکړلې چې کون کو زه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مېما د نه هم ټول دی جغرافي مضمون اتم لوستا قدر منه زه کون کو زم راستا سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري خو زه کون کو د لوست په پیل پښې بو کې لومړی مجبتا سو د استرالیا د وچی د سندونو په حق معلومات ول درنو زده کوونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوې دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښ لري د استرالیا مهم اقتصادي ارزښ په دې کې دا دی درنو ځکه کو ځکه استرالیا چې دی یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده د استرالیا مهم سندونه چې د درنوز د کونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه د درلینګ د سند څخه موري سندي هم چې نن د دې ترڅنګ د لنچلین سندي او د سندونه چې د درنوز کونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي لکه موږ یو تاسو ویلو و چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیویږي. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سیند دی یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده که څه هم لاند دی اوږدوالي یې زیات نه دی خو بیا هم د اوبو کچې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیات ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې 2010 کیلومتر ته رسیږي یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2500 کیلومتر ته رسیدي چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت به په دغه وخت کې درنو ځکونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیدي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای شئ ځکونکو ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي یعنی منظم شکل نه لري په منظمه باندې سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د برانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي یعنی دغه سندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي کوم سندونه چې رامنځته کیږي دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ور باندې برابر سي نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي نو پر هوارو دشته باندې واوري اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو ځکونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي چې دغه بیا د ویډیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو کډر منځ کوونکو په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا لو په استرالیا وچ کې ستا چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپل میشل دی د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سندې چې دا په خپل د ګریټ داروډینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د کار پانتیار خلیج دی چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یې هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اوردی دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دې اوبه تیویږي چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیز استرالیا ټولې برخې چې د اوبو لکه مشت سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړون چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه نو وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبو سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تر وی دي، خو د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې به د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلې بیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنوز د کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زو چې بری برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسبلو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده، په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنوز د کونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لاري چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. کچیر موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، موږ او تاسو کولای شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په حق معلومات ولرو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه کچیر موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په حق معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلای شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال ویدیز کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنوز د کونکو موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په حق هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په حق معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر منځ د کوونکو، استرالیا وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایره باندې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه ارض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځنګړنه هلته د لمر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیات برخې چې دی درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي متر په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولي. خوشو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د اسپانون د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق جواب وکړي. لومړنی سوال جهیل ستوای تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوای تشریح کړي، دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو کدر منځ کون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیو سمو ذکر وو سیږي او په یو سمو نه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرش نغم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. هلا د تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتن می هم چنان هلا د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یوسف او مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځې زکون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوس پیل کړه. تاسو ټول درنه سکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوس موضوعګانې چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د زمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بهتر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنه وګورئ چې کون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوې کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو ژه وګورئ چې کون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوې کیږي. کولالیز د کونکو زنګل د افغانستان یو لډیر مهم او طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د زنګلونو جوړش دی چې موږ تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي زنګلونه او مصنوعي زنګلونه لرو چې طبيعي زنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا او بخشي. همدارنګه درنو ځکونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیر ته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخامخ وي، ځکه کچیر یوازنی لامل دا ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پانو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې د شي د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو کچيري متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنی هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونه مخنیوي کوي او ځمکه یې چیږې کړی ده ټینګ کړی ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانځ مر سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند په کې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو ځکونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې وشه سوي دي. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پستې ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بتعي ځنګلونه دي. شهر یو خبر ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعت یې هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شی دی دغه ځنګلونه شی دی همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اټیکال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوری او لندبل لرونکو کې بي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینه لامل ګرځي چې په افغانستان کې ملیونونه د شو زیتون ونی په وحشي توګه سره شنه سی وی دی چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکچار از مکنی ولی ده چی اصل اپ اصلاح شیو شون میوه له سپر له سخت تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو سخت تر یو سلو شپته سخت تر 200 کیلوګرام پوری غوړی تر لاسه کیږي او هم چې نن درنوز د کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر مېز لوړوالي کې ورکه بي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولول شي، د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکې نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سرهیږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دي، او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي، او دغه ځمکه یې قائم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګ د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ایزمر هېواد دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې د نو د تو د دوهي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلاواده کوي او قلاواده نه کوي. خو د زمردګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاله څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل، او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زړه هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولې چنار ولې چنار خوږه ولې غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ سټاف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په حق له معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او پیسې پوسې ویاسي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 301